د شپې 9 بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو 2 ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله 4 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 255 کورونه نړولی دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 80 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې 2 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا پوځ د دوی پر سنگرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي. د امریکا پوځ د عملیات چې 19 کسان ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریا کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او 6 نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په 13 ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړې. دا هغه سیمې دي چې له 13 اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې د چي د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د 40 اوورې لوبو د لړۍ 2مه لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په 6 وکټو ماته ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ 3مه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل راستراوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د ورستۍ ورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولې دي.
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون و رتک او در گله وریدو تر دری سعودی رکورنه زیانمنی کردی. سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که دبایو للوروالی شکایتونو تکتنه کهو
دی بازار که خل نده مونگ دی تا در شپک در مال راولای ده خویوسی بازار نشت سوگی نخلی دری ورده کیگی زی 2.5 سوا می خفت کرده.
د کرکټ لای او شنون کې باور چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانی بریا راز پڅ کې وو.
د پایل تو پچونکو زموږ فضل حق فاروقی او مرزي په مقابل لوري ډېر خفشار راوړه مغه وچی دوی خملګرتیا ته پرې نه خو دلو په اخیره کې لوب د افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمام شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او ری دوه تیر سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تلفات اړولې دي. پیښې ته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویلې دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو له کبله 1500 زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد په راپور کې واوري.
له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. نوموړي زدي رادیو ته وویل
سروزیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکې او باغونه له منځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د وروستیو دوو ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي، درې تنه وژل شوي او تنه ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې د وروستیو ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي.
وروستیو دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبي یا پوره ډول نړېدلې دي.
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د ورښتونو یو نوې څپه پیل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تېر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو نړیواله سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور یو ورځنۍ او درې شل ورځې نړیوالې لوبې لوبولې وې، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسېدلې وې. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت دغه لوبې ډېرې ښې کېدې او د لوبې په وروستۍ اور کې به د لوبې بڼه بدلېده. خو دلته بله مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دواړه هیوادونه د شلو اورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅې شوې وې چې دغسې لوبلړۍ ترسره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبې ترسره نه شوې. په پرنوي لوبه کې پاکستان پچا وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دوی د خپلې لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته د لوبې دوی چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوالې سیالۍ نه وې کړې، خو د پاکستان په غوره لیګ کې بیا تر ټولو ډېر ښه ځلېدلې وو. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالۍ شوه. افغان لوبډلې بیا د اتلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې خو وزلې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دیرش ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې نهه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چه د افغانستان او پاکستان ترمنز د بیگانه لوبی په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د لوبغاړو ترمنځ ډېره ښه همغږي وه. لوبډلمشر ډېره ښه لوبډلمشري وکړله، لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسبو ځایونو کې وکارول او همغه وه چې نتیجه یې ورکړله. بل د پیل توپ اچوونکو زموږ ډېر ښه پیل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پیل کې ډېر ښه فشار راوړ، همغه وه چې دوی ښه ملګرتیا ته پرېنښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبې وروسته په رسنیز کنفرانس کې د پاکستان لوبډلمشر شاداب خان وویل چې د دې لوبې د بیلات لامل دا و چې د هغوی په لوبډله کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي وو او هغوی د دې لوبې فشار تر اخره پورې له ځانه لري نه کړ، هغه دغه د ماتې لامل بولي. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان وروستیو لوبو تو ګروپ کور دن دیو پی ایس ایل تر سره کچری د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی د دوی د پی ایس ایل لوبي د پرونی لوبي نه کته سي تعقیب کړی وی فشار څو چند زیات و. هلته لوبي ډیر جالب وی، تماشاشیان لدی پرته لډیر زیات و. نو هم دغه لوبغاړي له پی ایس ایل راوتلی دي. کچری په پی ایس ایل کې خلوبيږي خو نتیجه ورکوي، زه فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړی وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلو به وکړلو مقابل دوری لمات سره مخ
د لوبي پایلې ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیره خطر سره شو، خو د توپوهنې پایلې بیا هم لکه د پخوا په څیر و. ولې د توپوهنې برخه نه سمیږي او که سمیږي نو ستا لاندې حل لارې څه دي؟
لبد امر افغانستان همیشه په توپوهنه کې ستونزې درلودلې. که پرون لوبي ته وګورو، دا چې افغانستان لوبه وګټله، موږ او نور شننونکي د مینوالي تر ډیره په منفي نقاطو نه غږیږي. خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوو یا درې توپوهنکو سره د لوبې ډګر تخته کیږي. موږ لبد امر مجرب توپوهنکي نه لرل چې هغه فل ټایم توپوهنکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسؤلیت او ښه پیل ورکړي. لبد امر دغه هغه تشه ده چې له کلونو راهیسې په افغان لوبډله کې دل کیږي او تر اوسه ورته د سی اوګد مهاله د حلارن د پیدا شبي او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام وشي او پراتلونکو سیالیو کې د سینې وی او هغه خپل پراتلونکو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن د راتګ کو په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېدای شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډېری بریاوې راوړي دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوښه پويږي، هغه صمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کولی شي. خو تازه دمې راغله د لوبډلې سره اوس یو ځای شوی دی. کېدای شي د نوموړي د هلو ځلو پایلې په راتلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتې ښکاره شي.
وروستۍ پوښتنه کوو، اټکل دې څه دې را روانه دوه لوبو په تړاو او په را روانه لوبه کې د افغانستان د یو لس کسیزې لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ته اړتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بازي وړې ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبې لپاره پکې عموما بدلون نه راځي. نو خو به وي چې افغانستان هم دغه د ګټونکو لوبډلې سره ډګر ته ښکته شي. که څه هم یو بدلون دولي دل کیږي، که چېرې بدلون راځي او یو توپ هم کې زیات شي، افغانستان لوبډله اور باندې لا قوي کیږي. خو عموما داسې کیږي چې کله لوبډله لوبه ګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کیږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي. همغه لوبه کې چې سره کوم دوی مومنټم جوړ کړی وي، همغه بلې لوبي ته وړي او تر ډېره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس پخوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید دی چې دغه لوبډلۍ افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکی پخوانی افغان لوبغاړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې بیگانه بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم غبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د غبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
دا د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دون کی سبحان الله چوی لوبه په پوره شوق ولیدا ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه اوسپ کړه نو داس موږ لومړی ځل چې پاکستانی لوبډلې تماته ورکړل نو بیخي هغه د خوشحالي ورسته هدو ډیر زیات خوشاله هلمند دی ته چې راتلونکي دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي
نو ایدالله نیکزاد د کابل خر بلوسی دون کې او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر احتیام چې دا د خوخی او ویار ځای دی لوبه می ترپای ولی دا خوان می ترې واخیست ډیر عالی لوبه و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوی پین کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه دی او ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتڼ کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپل فیسبوک پاڼو په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړې دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو دی خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمت کې جګړه لا هم دوام لري که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي وړتیا او د کمیدو ادعاوې شوی خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي
د اوکرين په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود اودیفتکا مارینکا او شختارسکا کې نه پنځوس وسلوال بریدونه شوي دي په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه له دې یوه ورځ وړاندې د اوکرين پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره می څلورویشتې راغورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوی د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په څلورویشتمه راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکراین په پلازمینې کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي د بوګنر په خبره شاوخوا پنځه ویشت داسې قضیې ثبت کړي دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکي او اخیستونکي وایي سکل پیر او پلور د تیر روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سخت کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کوم هوسانه وه لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوي دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمی کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم دلویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزي قومندانۍ د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکینزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونې بیا داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبریال او څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مایکل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي داسې بریښي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تېر جمهوري نظام ړنګېدو او واک ته د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مایکل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران دې ته لار هواره کړي. هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وه. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د روزګان خبریالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې دې کار د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترین کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږۍ په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اوروزګان میشتو خبریالانو او طالب چارواکو ترمنځ د همغږۍ ناسته د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبریالانو او طالبانو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبریالانو وویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبریالانو چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبرې وکړې او وی ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشاب بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمه ییز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان ورته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه سي تللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی، موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وسي، موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بلخوا د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم دا ستونزې منی، خو وایي چې دوی به دا ستونزې هواري کړي او په خبره یې چې دا کمیټه یې په همدې موخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قاری آغا ولی قریشي داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه مشکل به حل سي. دومره برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
ستاسو له پیغامونو
د مرستندویان ادارې چې د مور میرې چلند کوي، روژه مراله خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ و ماښام یې خښته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرده یا کا ده، یا وراره ده، یا د خوریۍ ده، یا د ماما زوی ده، یا همسایه وخوار و بېچاره ته نه رسېږي. دا مولویان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي، او یا ګرده خپل قریبان پکښې کې ثبت کړي، بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوار و بېچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارکي د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویلی لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت وه نور کلو ته مو ډېر ښایسته کال وه. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شی نه وي پکښې. هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه دې خدای پاک را په خلا کړي، الله دې راولي، نو دې خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نو ریسره ومه جنگ نکي نو دغه می ارزو او دا دی
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشراتو باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلورویشت ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غوړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلورویشت ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی باید حوال